یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لپی یو استودیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا پر کندهار هوایي ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروانه اورو.
ولسمشر غنی وای د سولې لپاره په چیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو ښه فرصت برابر شوی دی. د بشري حقونو د څارډله د ترکیې په غونډه کې د افغان شتو د ونډې غوښتنه کوي، او درې سوه ایراني فعالانو له ولسمشر بایدن څخه غوښتي چې د ایران د حکومت پر ضد سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې. وی ویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسیږي.
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو، په انسجام سره به ځو. ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو. یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی، بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واکلیست ټینګار وکاوه. د بشری حقوقو د څارډله هیومن رائټس واچ د ترکیې په راتلونکي غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. د سازمان پرون په یو خبر پانه کې د ملګرو ملتولو چارواکو وغوښتل چې دا ژمنه دی پشکاره وکوي چې افغان میرمنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي، نه دا چې دا ډول ژمنې به په هغو حاشوي غونډو کې کوي چې تر څنګ یې د مدني ټولنو ډلو ته ځانګړي شوي دي. د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د ترکیې په غونډه کې به چې ویل کیږي د اپریل په 14مه به جوړ شي، د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استازي ګډون کوي. د دې غونډې خبرې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو راڅرخي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د ملي جرګې رئیس نن کابل ته راشي. له اسد قیصر سره به په دې سفر کې د پاکستان د ملي جرګې شپاړس نور غړي ملګري وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ایله څرګنده کړه چې دا سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو له زیاتېدا سره مرسته وکړي. د پاکستان د ملي جرګې رئیس او د پارلمان شپاړس نور غړي وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې پلاوی اسلام آباد ته لاړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې د ننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یو سیکولر دیموکراتیک او نا اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هلي کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین درانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو ادارې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برتانوی چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کې چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټکېدو ډېرې نادرې پیښې شایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیات دي. د پیو نظر پښتون کې مؤسسه د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوې دي. د پیو مؤسسه په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوې چې په امریکا کې په سلو کې وښه په فیسبوک او په سلو کې دوه بیا یو بل ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې لبخې کڅ هم د فیسبوک لیدونکو د پام وړ کم شوې نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې. د فیسبوک په سلو کې نږدې اویا کارونکي وایي د ورځې یو وار او کابو نه څلوېښت سلنه نور وایي چې د ورځې څو وارې دا شبکه ګوري. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې یو اتیا سلنه خلک له یوټیوب څخه کار اخلي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په پروګرام کې دا مطالب خبرو: امریکا پر کندهار هوائي ډګر او د طالبانو راکټي بریدونه وغندل. بریډ مارک جوبلن لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوی موقع زیانمنوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په دیاړه جدي اندیښنه لري چې لا معلومه نه ده خزو ته د ترکیه په کانفرنس کې په شکل ونده ورکول کیږي. د کندوز موټر چلوونکي شکایت کوي چې وسلوال غلې په لوی لارو زوروي.
پیسې، موبایلونه، زیورات، څه څه په لاس راځي اخري خلک ټول په تکلیف دي.
تیر میاشت د کندهار څخه باندې یو سل درش ماشومان په خوارزواکي اخته شوي. دی خوارزواکي ماشوم مور ستاره وایي:
تا کوم خپل دوړې د دروازې نه ما د دې شې د کوم خاکري وایي کله چې خو یو څمار وسوي.
د جرمني بایرن ایالات له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي. به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار او ایډګر د طالبانو د راکټي بریډ غندنه کړي او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. وی ویل سره لدی چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري، خو غواړي دا جګړه له سیاسي حل لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرون ویل پر کندهار او ایډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف یې ترلاسه کړي. دا روانه میاشت پر هغو پوځي اډو چې پکې بهرني عسكر مش دی د طالبانو دویم توغندیز بریډ ده. په دې اړه زموږ خبريال جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوائي ډګر پرونه توغندیز بریډ غندي او وايي دا ډول حمله به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وايي پر کندهار هوائي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخه یې وشتي ده. خو د پینټاګان وایي جان کربی وايي دا توغندي له هوائي ډګر لري پریوتي او مرګ ژوبل نه لري. افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لوړ پوړی چارواکي هم ازادي رادیو ته ومنل چې پر هوائي ډګر بریډ شوی خو مرګ ژوبل نه لري. پینټاګان دا بریډ پارهونکي بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل:
We always have the right of self-defense.
مقتل ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لري. خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي. څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته
ورسوو.
خو د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامي مسؤل په دې اړه څرګندونه نه حاضرې. کله هم د کندهار هوائي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره وسو امریکایي عسکر ځای پر ځای. ایئر فورس میګزین یا د هوائي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوائي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادی کی چې پکې د ایرلاس اف 14 ای یولس سی یو سل دیش کې سی یو سل 15 دیش په څیر مهمې جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای. دا پروانه میاشت کې په خوز کې لبرید روس ته دویمه حمله د چي طالبان پر هغو پوځي مرکزونه کوي چیرې چې بهرني عسكر ځای پر ځای. طالب بیان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل کندهار هوائي ډګر ځکه پناه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوائي بریدونو الوتکې له همدې ځای پورته شوې. د زیاته کا کڅو پرېدونې کوي باید مسؤلیت هم ومني او دوی ته دا مهمه نه ده چې هلته څوک نشتی او څوک نه پخاره دا بریدونه ورسره لدی پیلېږي چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سربیره غنو چارواکو د مې لومړی نیټه د افغانستان څخه د ټول بهرنۍ اسکرو د وټول لپاره لوجستیکی اړه څنګه ولا ده تاسو اسوسییټډ پریس لیکي ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې ښکاره یو وای افغانستان کې د خپل اسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړی نیټه لغوه کړي طالبانو بیا لوړاندې ګواښ کړی چیرې بهرني اسکر دوه تړون پر بنسټ افغانستان ونه وځي نو به بریدونه پیل کړي خو د دوه تړون به پر خپل ځای وي پوځي کاربوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنه ته وښایي چې د توهی تړون ته ژمن پاتې شي. شنونکی عبدالباری آرس.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړې چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته له افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. لدې سربېره په افغانستان کې د ناتو نږدې 10000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوخت دي. نو د وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په دې اړه جدي اندېښنه لري چې لا معلومه نه ده خزو ته د ترکیه په کانفرنس کې په څه شکل ونډه ورکول کیږي. دغه سازمان یوې مسؤلې هیدربار ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان باید د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان خزو ګډون ته ځانګړي پاملرنه وکړي او په خبري امریکا باید په دغه بهیر کې د افغان خزو د حقونو او ازادیو ملاتړ وکړي. په دې اړه زموږ خبريالې جزئیات راټول کړي او هم دا اوسې سره شریکوي.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبر کړی او د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا چې د افغان خلکو د بهیر یو لښکیل ورخونه ده دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د خزو ګډون یقیني کړي. د سازمان په خپل سوي اعلامیه کې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي د سولې په پروسه کې د افغان خزو شاملولو لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول غډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به غډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د غډون لپاره بدیل کېداسي
talks where the main decisions are actually being made.
پیډر بار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د عمومي منشي مرستیاله امینا محمد د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارانولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبور الینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه د هم پیاوړي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي دي د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان د ترګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سپېڅلې د خزو د بشپړ شمولیت د منول لپاره ژمن دي. ملتونو سیاسي دفتر یونما پر ټویټر باندې د میرمن لینس له قوله لیکل شوی چې دوی د سولې په ټول غونډو کې د خزو د پیاوړي ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسي لپاره هم د خزو د دینو استازو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور حقوقو او د ازادۍ او د ساتلو غوښتنه کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کوي چې د خزو تیر دوه لسیزو لاسته راوړنې د هیڅ او د خپل د راتلونکي د ټاکلو حقونه دي ورکړل شي. د افغانستان د خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو هیوادونو ښځینه چارواکي او استازي شامل دي. دغه ډله په ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقونو او لاسته راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې خپل ژمنتیا یاده کړې ده. بل ستنیکزاسټ
مننه کوم. او موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې لا معلومه نه ده ښځو ته د ترکیې په کانفرنس کې چې تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پکې بحث وشي په څه شکل ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دې هیواد کې په تیر 1399 مریض کال کې شاوخوا 3 میلیونه د حیواناتو پوستکي تولید شوی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی نن آزادی راډیو ته وویل د دې وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 1399 کال کې په هرات، سرپل، غزنی، پروان، بغلان، فاریاب، کندز، کندهار او فراه ولایتونو کې د حیوانات پوستکي زیات تولید شوی دی. د ښاغلی رستمی په خبره ترلاسه شوی پوستکي د قرقل په ګډون د غواګانو، پسونو، وزو او هوسیګانو دي چې په وست وخت کې د خرڅلاو تود بازار لري. د دې وزارت د معلوماتو لمخې د قرقل پوستکي د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات تولیدیږي او د دې شمیر پوستکو د ترلاسه کولو سره د چرم جوړونې صنعت هم د ودې په حال کې دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوړو د تولید یوه کارخانه بیا ورغول شوه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کارخانه چې په 1399 کال کې جوړه شوې وه خو د ځینو ستونزو له امله یې کار پاتې روان و. ښاغلی احمدی وایي د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ سره دغه کارخانه اوس مهال په 4 ساعتونو کې د 6 تنورو د تولید توان لري. هغه وایي د دې کارخانې په فعالیت سره شاوخوا 30 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دغه د وړو د تولید کارخانه په اوس وخت کې د کندهار ولایت سربیر یو شمیر نور ولایتونو ته هم صادرات پیل کړي. د سرپل ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د شاوخوا 2500 بزګرانو سره د خوړو نړیوال سازمان یا FAO او اکټیټ دفتر په مرسته نقدي مرستې کیږي. د دې ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه لړۍ پرون پیل شوې او هغه بزګرانو ته دغه مرستې ورکول کیږي چې په طبیعي پیښو کې خپل څاروي او بزګري له لاسه ورکړي وي. د دغه ریاست معلوماتو له مخې هر بزګر ته په لومړي پړاو کې $50 ورکول کیږي. له دې وړاندې هم دغه بزګرانو ته د کیمیاوي کوډ تر څنګ د غنمو تخم مرسته شوې وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و بیا افغاني 15 پوله، یو ایرو 90 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 15 پوله، زر هندي روپي 1000 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 60 پوله او زر پاکستاني روپي 500 افغاني.
جرمنی چې خپل خلکو ته د کرونا واکسین درسولو په برخه کې لري انتقادونو سره مخامخ دی. یو ایالت یې پریکړه کړې ده چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین واخلي. دا واکسین تر اوسه د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم د ادارې له لوري نه دی تایید شوی. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کرونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي، خو شرط دا چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبې پر ورځ ویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوزه واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الیکټریسن شارګوټی کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الیکټریسن شارګوټی کې به د دې واکسینو تولید سشکل پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اگست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه به بشپړ شي. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو کچیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي، په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین درسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغیزې خورا کمې دي او اغیزمنتوب یې ډېر زیات دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو په اوږدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی له امنیتي ارګانو غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل په ډاډه زړه د کندز د ښار او خپلو ولسوالیو ترمنځ په غځېدلو لارو تګ راتګ نشي کولی. په دې اړه تفصیل له کندز اورو.
د کندز د امام صاحب او د شیرچي ولسوالیو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي پلو لارو کې وسلوال غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچی او امام صاحب د کندز له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په ډیره خاورې وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه خزه پرې دي، نه نر پرې دي، نه سپینګیره پرې دي، نه ځوان پرې دي، فقط موټر چلې چې وي درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چې شي په لاس رئیسی اخلي. خلک ټول په تکلیف دي، یقین وکړه زه په بازار ته بازار تلم سودا به میرا ول دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نظم
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه ورسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د دشتشرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي، اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشترچی پلار که وسلوار غلاوی زیادی سویده او خلق لدی ستونزی پتنگ را غلیده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنویو که تر شعار نورکوی او نمایشی غوند جوړوي او په عمل که هیچ هم نریدل کیجی.
دی کندوز دی امنی قماندانه ویاند این آمدین رحمانی بیا خلقو در داد ورکوی چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه زال، چی
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شترچی ولسوالۍ د لویو لارو د امنیت ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوی دي او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنی ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو کندهار ته. هلته د خوارځواکۍ ستونزه ډیره شوې ده. چارواکي وایي تیره میاشت د کندهار څخه باندې 130 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال یو ځانګړي راپور ته.
نوکریوال ډاکټر دغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومانو په واټ کې د خوارځواکۍ لامل بستر شوی.
دغه ماشومان چې موږ یې په خپل مزافت غوازنه تر څلور کې کم
خوارځواکي یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت له امله رامنځته کیږي. د دغه بستر سوی ماشوم مور ستاره وای د دوهم لور د چې په خوارځواکي اخته سوي
پختہ کوم خپل د دوړی د دروازې نه ما د دې شې د کوم حق کړو ولې چې خو یو څه مرز وای خو خدای موږ سره یان چې وراره کده سید چې اندې نه پېښ کاری ودا شست پرې دې نه یو ګولې ورته پرې دې وای دا چې شې د خو نه لري بل خو نه د مور د غون دغه نه کېږي چې مور خپل سر وکړي وای دا کته ته ست نه جوړ ته بیا مرسته د واغنه د کوکستې نه مانه زخم پیدا کوم د باندې د خدای ورته نور بیا صلا د کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارځواکي اخته سبي هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لاملای خاون نسوي کولای د دې درمل نه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و
شنی چې پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبره د اسالات ورسه د بیا ما شې ډیر نه ما د شې دوست داس یا زم مریض سم ولارم چې مونته الته می دوا کله ډیر نه جوړ و زم نه جوړ ورځ ما شې جو چې یا د مرزي په خاطر ما شې جوړ ډیر کمزور و نست از مو خدا ما کلینیک نست دلته نشته بس مل بخه ما خدا دلت رازو دلت شاعت مر بتاراول
د کندهار میرویس روختن ته په تیر یوه میاش کې د درملنی لپاره په خوارځواکي یخته یو سل دیش ماشومان ورولسبی چې د دې جملې څخه څلورم رسیبی دي. د دغه روختن د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارځواکي لامل دغه روختن ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس صاحبزبی روختن د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښه مصرفیږي چې له امله ماشوم په خوارځواکي اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي او ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سیا غوښسته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي دپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارځواکي یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارځواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ تاسو غربت دی، یعنی د غربت د واجې غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څونه لټه مور یې هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی د غلط کلچر څه دې ته پوډري شیدې ورشروع خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې نو بیا دا شیدې په غلطه طریقه ورکوي، مطلب د چوشک په واسطه ورکوي، نو دا خپله د دې باعث کیږي چې کوچنی بار بار مریض شي، ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډیر په خوارځواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنۍ کې ښځینه اولادونو ته ډیره پاملرنه نه کیږي، هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله دغه ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. د روغتیا پلان په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپل شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارځواکۍ څخه ژغورلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
اوس هم د ځینو اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته راسته ولیدي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ابراهیمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي رادیو ته ده. ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام شرف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارکې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ لیکي چې کوم خطر مشکل منځته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکرو کار راته شروع کړي.
د
کندهار ولایت د وو ولایت څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته زموږ دي مشکورونه دي. دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په دغه کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راغلی دي. دا په څو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کې دي، په دا څو کورونو ته اوبه ورکوي. هغه ګرد زموږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکې نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچه پیټ په شتل دي. په څو کورونو کې تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.